حافظو ناصرتان.
السلام علیکم. له غرمې نه مخکې لس بجې دي. زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته رابولم. دا خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي. د افغانستان ملي امنیت وایي هغه 28 محصلان چې د ننګرهار له پوهنتون څخه نیولي له داعش او نورو سخدریزو ډلو سره ارتباط لري. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي په دې ښار کې د سپیو او مړزانو جنګول یو ناوړه فرهنګ بولي او وایي چې دغه عمل د دوی په سیمو کې د ځورونې سبب کیږي. نور مهم رپورټونه هم په همدې خپرونه کې اوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو چې مرزیا احمدزی وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. لسګونو وسلوالو طالبانو د بدخشان پر یمګان ولسوالۍ حمله کړې. افغان ولسمشر د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دنده وسنډوله. او د جرمني د هان ورخار پولیس وایي چارواکو د یوې بمي چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمني او هالنډ ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه ځنډولې ده. د خبرونو تفصیل. د بدخشان چارواکي وایي چې لسګونو وسلوالو طالبانو پر یمګان ولسوالۍ حمله کړې او له نن سهار راهیسې جګړه روانه ده. د دغه ولایت د امنیې قمندانۍ د امنیت امیر سخیدات حیدري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یمګان ټولې لارې تړل شوې دي. نوموړي له مرکز څخه وغوښتل چې د هوایي ځواک په برخه کې ورسره مرسته وشي. یمګان ولسوالۍ شپږ میاشتې مخکې هم د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې وه، خو له څه مودې راهیسې بیرته د افغان ځواکونو له لورې ونیول شوه. افغان ولسمشر د یو حکم په صادرولو سره د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دنده وځنډوله. په دغه 15 مادي فرمان کې چې تیر ماښام د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا خپور شو، راغلي چې تر راتلونکي پرېکړې پورې به نه یوازې د حقوقي سلاکار په توګه بلکې د کابل بانک د پورونو د راټولولو په برخه کې د ښاغلي محمدي دنده تعلیق وي. ولسمشر غني دغه راز یو پلاوی ټاکلی چې د کابل بانک د تصفیه په برخه کې د عبدالعلي محمدي په ګډون د دخیلو کسانو غیر قانوني اجراءات وڅېړي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری په دې وروستیو کې ویلي و چې د ولسمشر حقوقي سلاکار له دغه وزارت څخه غوښتي و چې د هوشمن په نوم د ښارګوټي د جوړولو جواز خلیل الله فیروزي ته ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار د پوهنتون 28 تنه نیول شوي محصلین له داعش او نورو وسلوالو طالبانو سره په تړاو تورنوي. د دغه ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې له دغو کسانو سره یې پر تورو او سپینو بیرغونو سربیره داسې اسناد او شواهد نیولي چې له دغو ډلو سره د دوی تړاو ثابتوي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي په دې اړه وویل
دوی په خپلو د اوسېدو په خونو کې د حکومت ضد شعارونه لیکلي وه. همداراز د یو مرکز په توګه یې د خپلو خونو څخه استفاده کړې. د دې تر څنګ دوی ځینې نور بیرغونه چې هغه د داعش اړوند دي یا د وسلوالو طالبانو اړوند دي، هغې په خپلو خونو کې ځان سره ساتل. ځینې نور واړه واړه پیغامونه دوی په نورو برخو کې هم غشوي او یو شمېر نور شواهد له دوی سره یو ځای نیول شوي دي.
دا مظاهره شاوخوا لس ورځې مخکې شوې وه چې محصلین پکې د داعش او وسلوالو طالبانو له بیرغونو سره راوتلي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. له دغو محصلینو څخه 28 تنه یې په دې وروستیو کې نیول شوي دي. ځینو محصلینو ویلي چې د پوهنتون د لیلیې د ناسم وضعیت او د دوی د ستونزو د نه اورېدو له کبله یې مظاهره کړې وه. د ملي امنیت ریاست وایي دغو محصلینو غوښتل یو ځلې بیا په ننګرهار کې ورته اقدام وکړي او د وسلوالو مخالفینو له بیرغونو سره سړکونو ته راووځي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د افغانستان د برېښنا ستونزه هواره شي. دغه شرکت تېره ورځ له ترکمنستان څخه د برېښنا د انتقال لپاره د عملي کار د پیل په هدف د څه باندې 80 میلیونه ډالر په ارزښت دوه قراردادونه هم لاسلیک کړل. د برېښنا شرکت د پروګرامونو د سمون رئیس وحید الله پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قراردادونه له هند او جرمني شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ 15 اویا پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ 15 اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 اتیا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 613 افغانۍ. د جرمنی د هانوار ښار پولیس وایي چارواکو د یوې بمی چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمنی او هالند ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه ځنډولې ده. ټاکل شوې وه دغه لوبه پرون د جرمنی په شمالي ښار کې وشي، خو د لوبې تر پیل یو نیم ساعت د مخه سټیډیوم خالي کړای شو. د جرمني خبري اژانس د پولیسو له قوله وایي چې دغو معلوماتو دوی اندېښمن کړي و چې ګواکي یو کس په سټیډیوم کې دننه غواړي چاودنه وکړي. ټاکل شوې وه د صدر اعظم انګیلا مرکل په ګډون یو شمېر حکومتي چارواکي د دغې لوبې نندارې ته ورشي، او په دې توګه یې غوښتل یو داسې پیغام ورکړي چې جرمني به د پاریس تر بریدونو وروسته تروریزم ته سر ښکته نه کړي. لبلې خوا د فرانسې پولیس د هغه دوهم مشکوک تروریست د نیولو په لټه کې دی چې د پاریس له بریدونو وروسته تښتېدلی. مدافع وکیل وایي پولیسو درې ځله فرصت درلود چې دغه مشکوک چې د بلجیم تبه ده ونیسي، خو هغه یې پرېښی دی. بل لور ته فرانسې او روسیې په سوریه کې د داعش پر مرکزونو خپل هوایي عملیات تیز او پراخ کړي دي. داعش د پاریس د وروستیو حملو مسؤلیت منلی. په دې بریدونو کې 109 کسان ووژل شول او 3500 نور ټپیان شول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل ګوند تر بری وروسته یو ځلې بیا احمد داود اوغلو ته د صدر اعظم په توګه دنده ورکړه چې نوی حکومت جوړ کړي. دا اعلان وروسته له هغه وشو چې اردوغان او داود اوغلو پرون په انقره کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې سره ولیدل. د عدالت او پرمختیا واکمن ګوند چې اردوغان یې تمویلوي د نومبر د لومړۍ نیټې انتخابات وګټل. تر دې وړاندې دغه ګوند د جون په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ له لاسه ورکړې وې. دا انتخابات داسې مهال ترسره شول چې په ترکیه کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي، او اردوغان او داود اوغلو ټینګار کوي چې یوازې د یوې ډلې یا ګوند اکثریت کولی شي چې هیواد ته ثبات بیرته راوګرځوي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کورد یاغیانو ترمنځ له سره پیل شوو جګړو کې سلګونه کسان وژل شوي دي، او په دې سره د دغه هیواد د سولې له وړاندې ټکنۍ پروسه ماته شوه. په ترکیه کې دغه راز د کردانو په یوه غونډه کې دوه لوی ځانمرګي بریدونه وشول چې ظاهرا په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي دي. او چارواکو په بوسنیا کې درې بوسنیي مسلمانان په دې شک نیولي چې د 1992 څخه تر 1995 کاله پورې د بوسنیي سربانو په کورنۍ جګړه کې جنګي جرایم ترسره کړي دي. سرنوالان وایي دوی د شاوخوا 100 تنو سربیانو په نیولو کې لاس درلود. دغو درېو مشکوکو کسانو هغه وخت د پولیسو او پوځ د قمندانانو په توګه دنده ترسره کوله. په یو اعلامیه کې راغلي چې په هغو کلونو کې نیول شوي ملکي وګړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو، د 100 میاشتو لپاره په غیر انساني او ستونزمن وضعیت کې ساتل شوي وو. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ناجیه صاحب یو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دراوړل. ملي امنیت وایي هغه 23 محصلان چې د ننګرهار له پوهنتونه نیولي له داعش او نورو سخت دریځو ډلو سره اړیکه لري. د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان وایي په اکادمیک مرکزونو او پوهنتونونو کې د سخت دریځو ډلو ملاتړ د افغانستان د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ دی. په افغانستان کې به راتلونکي 2014 کال نیمایي پورې د اورګاډي د پټلۍ تخنیکي چارې بشپړې شي.
موږ تقریبا د قندوز بیا تر اقینې اندخوی پورې چې د حدود کې د 289 کیلومتره کېږي مطالعات باید تکمیل کړو.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو، او دا هم اوري چې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي په دې ښار کې د سپیو او مړزانو جنګول یو ناوړه فرهنګ بولي، وایي چې دې عمل دوی زیات پازاب کړی دي. د نورو رپورټونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوډیا چاره وایي.
دلاسی کراچه زره دار قول اردوخ پل مختلف کنده کنه ارکتا دوره غلیو چلور لارو پا چلور وار سره کنو که زای پر زای کوی.
تاسو زمون غکل ازادی راڈیو او رای ازادی راڈیو پا منزنه چپا یو زر دو سو شپگ نمی پوٹول افغانستان و طول سیما که و رای د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي هغه وویشتنه محصلانې چې د ننګرهار له پوهنتونه نیولي له داعش او سختدریزو ډلو سره ارتباط لري. دا هغه محصلان دي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په پوهنتون کې د یو لاریون پر مهال د داعش او طالبانو بیرغونه پورته کړي وو او د حکومت او نظام پر ضد یې شعارونه ورکول. د ملي امنیت ریاست وایي دغو کسانو پلان درلود چې د ننګرهار ښار په سړکونو هم د داعش بیرغونه پورته کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست د داعش او وسلوالو طالبانو ملاتړ په دې هیواد کې جرم او د قانون خلاف عمل بولي. تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دغو محصلینو غوښتل یو ځل بیا د تروریستانو او وسلوالو ډلو په ګټه او د دولت پر خلاف شعارونو سره غیرقانوني مظاهرې وکړي. دغه ریاست تیر ماښام د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې نیول سویو کسانو په پام کې درلوده چې په راتلونکو دوو ورځو کې د ننګرهار سړکونو ته د داعش او طالبانو له بیرغونو سره راووځي. د ملي امنیت ریاست دغه ټول نیول سوي محصلین په ننګرهار کې په داعش، طالبانو او د اسلامي ګوند په ډلو پورې تړلي کسان بللي دي. د اعلامیې له مخې له دغو کسانو سره د تورو او سپینو بیرغونو په ګډون داسې اسناد ترلاسه سوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د دوی تړاو ثابتوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼی همدا مني چې دغو کسانو په خپلو اتاقونو کې د داعش او طالبانو بیرغونه ساتل.
دوی په خپلو د اوسېدو په خونو کې د حکومت ضد شعارونه لیکلي وو، همداراز د یو مرکز په توګه یې د خپلو خونو څخه استفاده کړې. د دې تر څنګ دوی ځینې نور بیرغونه چې هغه د داعش اړوند دي یا د وسلوالو طالبانو اړوند دي هغې په خپلو خونو کې ځان سره ساتل. ځینې نور واړه واړه پیغامونه دوی په نورو برخو کې هم شوي وو. نور شواهد له دوی سره یو ځای نیول شوي دي.
ښاغلي خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سویو کسانو کې دوه تنه د ننګرهار اوسېدونکي او نور د بادغیس، لغمان، پروان، میدان وردګو، لوګر او ځینو نورو ولایتونو دي. شاوخوا لس ورځې وړاندې یو شمېر محصلینو د ننګرهار په پوهنتون کې د داعش او طالبانو د بیرغونو سره مظاهرې وکړې او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. ځینو محصلینو ویلي چې د پوهنتون د لیلې د ناسم وضعیت او د زده کوونکو د ستونزو د نه هواري له کبله یې دغه مظاهرې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي د راتلونکي لپاره یې په مظاهرو کې د وسلوالو مخالفینو د بیرغونو د انتقال د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولي دي.
گروه های تروریستی و از گروه های آدمکش
دی ویل تروریستی او انسان وژونکو ډلو څخه ملاتړ چې په هر نوم وي د قانون خلاف او جرم دی. موږ د دې لپاره چې په راتلونکو کې د دې ډول کړنو مخه ونیسو خپلې څارونکي او کشفي برخې لا ډېر وو. په همدې حال کې افغان ولسمشر اشرف غني د سیشن په ورځ د دغې پېښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ننګرهار ته استولی دی. د ننګرهار د والي ویاند وایي د ولایت چارواکو د دغې مظاهرې په اړه ټول جزئیات له دې پلاوي سره شریک کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملي امنیت ریاست وایي هغه وویش محصلان چې د ننګرهار له پوهنتون څخه نیول شوي له داعش او نورو سختدریزو ډلو سره ارتباط لري. سیاسي او پوځي تحلیل کوونکي په پوهنتونونو کې د محصلانو لخوا د داعش یا طالب ډلو ملاتړ د افغانستان د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي دغه ډلې د افغان ځوانانو د اقتصادي کمزوریو او ټولنیزو نیمګړتیاو څخه ګټه پورته کوي. پوځي کارپوه مرزا احمد مرزا محمد یارمن له ازادي راډیو سره په مرکه کې د ځوانانو ترمنځ د مخالفانو د نفوذ د مخنیوي لپاره د حکومت پر ناکافي اقداماتو انتقاد کړی دی. فریبا ظاهر له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په تیرو تجربو ته په کتو سره ننګرهار ته د ولسمشر لخوا د استول شوي پلاوي څخه څه تمه کېدای شي.
د جمهور رئیس پلاوی چې ننګرهار ته تللی دي هغې خپله بررسي کوي او زما باور دا ده چې دا هیات چې ځي ننګرهار ته خپل هغه نتیجه چې راوړي او هغه د قانون پر بنسټ اوس باید هغې ونیول شي. په دې نسبت چې دوی د داعش او طالبان بایرخ خود زن سر لرله وی باید و نیول شی ما باور نده چه نیول شی بگی
بله نیول شی خودی زکه ملی امنیت ریاست هم وز ویلی دی چه دوی تقریبا ووشت کسا ووشتان مسلین پا امده ارتباط نیولی دی وز دقی کسان چه نیول شی ساس پا نظر ده قانون پر اساس ده قانون لمخه ده دی کسانو سر چه دول چلان پا کرده چه ده نور لپاره عبرت شی چه باید وزی
دوی باید حبس شی دوی نه تحقیق بشی لکه چه دوی دیر خطرناک خلق دی حالتا یو داسو هم خبر یستی طول محسلین داعش او طالبان سر علیکی لرله او وی باید چه مونگ امارت گوارو مونگ خلافت گوارو دا امارت خلافت دی طالبانو شعارده او دی داعشیانو شعارده که دا کار مخنیوی نشی دید با راتلون که دید خطرناکی گی
بله ما خوشتالی چی هم دی مسئله تراس اما زکه دا پام ورد تکی دلتا داده چی دغه شعارونه او دغه مسئله دغه لاریون یا مزایره چی و دا پهنتون دا زوانانو لخوا راپورت سویده ستاسو پا نظر دغه دول مظاهره چون دا اندیشنی وردی پا دی خطر چی پا یو اکادمیک مرکز که دا دول یو پیش سویده
با دیر دیخنی اندیشنی وردی لکه چی دوی پانستان دی افغانستان زوانان او دو خلق غریب خلق دی اغوی پیسه مصرفوی پانتونونو که او خپل دیر ماهر مبلغونو گماره لیده چی زوانان با جلب جذب چی سو کالا که چی داعش او حزب تحریر طالبان پا پوانتونونی که پلا فعالیت شروع کردی به فعالیت متمرکز دی چی باید زبانان اغلوی او داسی کار بکی چی پا خارونه که پا مدنی طولنه که دوی نفوس بیرشی به همده عمل نه یوازه ننگرهار اوز پا کابل که هم داخل کشته دی او همچنان پا بدخشان که طول ولایاتو که حزب التحریر داعش و طالبان خپل فعالیت شروع کردی دا دی ملی امنیت دنده ده چی مخنیوی و که او دوی تا نپریگدی چی پا انتونون ناهم نکی
او ده ورستی پشتنی پا توگه یرمان صاحب هم دغه واقعیت تا پا کتو لکه چی تاسیم ویلی چی زموش دوانان تر دیر علاقمندی شی چی پا کم سن که سیاست تا مخه کی یا ده مختلف گندونو سر یو زیسی او ده بلی خواه ده خلف و سوال و دلو ده دارید تا پا کتو چی اغوی کشش که چی زموش دا زوانان پا منز که یو نفوز پیدا که یو دا دوی دا منز خلق زن تا وگو ماری اوز حکومت مویلی چی دا ننگرهار دا پیش دا تکرار دا مخنیوی پا هدف دوی تدابیر نیولی دی ستاس پا نظر دقا تدابیر چی که دایسی او حکومت با چون موافق وی چی دا دقا سی پیش رو دا مخ ونی سی پاینده که
دولت تبلیغات بیر کم دا مدبوعات و رسانه و هم شخصی بپنه دا پرایویت دی ملی منافع و پگت و دپار باسی تبلیغ نکنی چی بانان پا به حزبونو که جذب نشی او دولت باید خپل تدابیر بونیسی او نور دینی عالمان و استادان و والی امنیت قماندان اطلاعات فرهنگ ارشاد اوقاف طول ارگانون باید همغیی ولری او یو منظم پلان او برنامه تنظیم که خپل تبلیغات په پوهنتونونو په مکتبونو کې چټک کړي دا یو لاره ده انشاءالله چې داسې کېږي
په پوهنتونونو او اکادمیکو مرکزونو کې د دولت د وسواله مخالفانو د ملاتړ او د داعش او طالبانو په ملاتړ د ځوانانو د راوتلو او د غراس په دغو پوهنتونونو کې د افغانستان د حکومت ضد شعارونو په اړه مو د پوځي چارو د کارپو مرزا محمد یارمن څرګندونې واورېدې
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي راپور مونږ درکوو قضاوت پخپله وکړئ
د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو په خستوګه ورځپاڼو د ولسمشر غني د پرونیو څرګندونو په اړه چې وایي ډېر زیاتو خلکو ته به د کار فرصتونه برابر کړي مطالب او مقالې خپرې کړي دي اسدالله لودین مطبوعاتو ته کتنه لري
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د حکومت لخوا د کارمندنې د پروګرام سرنګوالي او پر حکومت د خلکو د باور د کمیدو عواملو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د حکومت د کارمندنې پروګرام د خودکفایۍ په لور یو ګام دی. په سرمقاله کې راغلي چې په تیرو څو کلونو کې په لرو پرتو سیمو کې ځوانان د بیکارۍ له امله له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کېدل او اوس د کارمندنې له ملي پروګرام سره به ورته د کار زمینه برابره شي. د سرمقالې لیکوال ویلي په کلیوالي سیمو کې د کاري فرصتونو رامنځته کول ښارونو ته د خلکو د بې ځایه کېدو مخنیوی هم کولی شي. د ورځپاڼې په باور د ولسمشر دې خبرو چې لسګونه زره کسانو ته به په کلیو او بانډو کې کار پیدا او د اوبو بندونه به جوړ کړي د ډیرو کارګرانو هیلې راټوکولی دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د اقتصادي ستونزو حل او د کار موندل د حکومت ستر لومړیتوبونه دي. په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره پروګرامونه لري او د دې پروګرامونو د عملي کولو لپاره یې پیسې هم سپما کړي دي. د ورځپاڼې په باور ولس باید د کارموندنې په اړه د حکومت پروګرامونو ته صبر وکړي ځکه د کارموندنې ټولې پروژې چې ولسمشر ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې څه ناڅه وخت ته اړتیا لري. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د آسیا فاونډیشن پر روسي سروې چې پر حکومت د خلکو د باور کموالی ښیي تبصره کړې او پوښتنه یې کړې چې ولې ډېر خلک فکر کوي چې ناسم دوري ته روان دي. په سرمقاله کې راغلي چې ناوړه امنیتي او اقتصادي وضعیت او بیکاري هغه عمده عوامل دي چې له مخې خلک پر حکومت بې باوره شوي او وایي چې حکومت ناسم نوري ته روان دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم همدې سروې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او پوښتنه یې کړې چې آیا پر حکومت د خلکو بایللی باور بیرته ټینګېدای شي. په سرمقاله کې راغلي حکومت ته پکار ده چې د خلکو د باور د بیا پیاوړي کولو لپاره په ځینو ادارو کې بدلون راولي، د ملیشو جوړولو مخه ونیسي او لاس په لاس ګیر شوي غله له ادارو وباسي. د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت باید اوس له ژمنو تیر شي او هغه ژمنې عملي کړي چې د کمپاین پر مهال خلکو ته ورکړي دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې به د راتلونکي 2018 کال تر نیمې پورې د اورګاډي د پټلۍ تخنیکي چارې بشپړې شي. دا خبره د افغانستان د اورګاډي پټلۍ د برخې رئیس یما شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. دا پروژه به د مالونو په انتقال او د افغانستان په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. ملالۍ بشیر په رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي ریاست وایي دغه اداره په خپل پرمختیايي پلان کې لري چې د راتلونکي میلادي کال تر نیمایي پورې به د اورګاډي څلور پروژې بشپړې کړي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي رئیس وویل چې د کندوز ښار څخه تر شیرخان بندر پورې، د خلم له لارې مزار شریف ښار ته، او له هغه ځایه شبرغان او د اندخوی بندرې اقینه د دې ادارې له لومړیتوبونو څخه دي. دا پروژه چې 415 کیلومتره اوږدوالی لري، افغانستان د اورګاډي د پټلۍ له لارې دوه ګاونډي هیوادونو تاجکستان او ترکمنستان سره نښلوي او همداراز د هیواد دننه کندوز، بلخ او جوزجان سره نښلوي.
ساختمان در مخه یادې سال در مخه هغه کومه تخنیکي تیورنی چې لازم دي د شبکې لپاره هغه سخته ورسیږي، چې البته په دې سش کال کې زموږ پروګرامونه چې دي تر 2014 تر دوه مرحبه پورې، یعنی موږ تقریبا د کندوز ته بیا تر اقینې اندخوی پورې چې تر حدود کې مطالعات باید تکمیل کړو.
دوهمه پروژه د هرات د اورګاډي د پټلۍ ده چې د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د رئیس په وینا د هیواد د بنسټیزو او اقتصادي پروګرامونو څخه یوه ده او د ملي یووالي حکومت ورته ځانګړې توجه کوي. دا پروژه 8.5 کیلومتره اوږدوالی لري چې پکښې د اورګاډي د پټلۍ څلور قطعې شامل دي او له هغوی څخه دوه قطعې د ایران په خاوره کې دي او دوه قطعې یې په هرات کې جوړیږي او 80% کار یې بشپړ سوی دی. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د عمومي رئیس په وینا د دې پروژې په اړه له ایران سره خبرې روانې دي. ایران د دې پروژې مالی چارې پر غاړه لري او د افغانستان د برخې د ساختمان کار د روان کال تر پایه یا د راتلونکي کال تر پسرلي پورې به پیل سي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ رئیس یما شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
البته د شمال لنچ مارکل تستوري د مزار شریف ته بیا داسې تر عقیده پورې اندخوی پورې دا تر ټولو هغه فیز اول دی چې ډېر اساسی دی او تقریبا تکمیل دی. مطالعات تخنیکی د مخبل خلم ته بیا داسې تر مزار شریف د شار پورې او بیا تر شیرخان بندر پورې دا هم د مطالعات د جریان لاندې دی. وقفه لپاره د بنسیوی د فعلن د قندوز حالات په خاطر ولې ان شاء الله کال تر اخره مطالعات مکمل په بشپوره تکمیل شي. ټول تخنیکي اسناد سره او امچو آماده دی و ساختمان ته اشاره.
بله، پروژه د پاکستان او افغانستان ترمنځ نشلوونکې د اورګاډي د پټلۍ ده چې له چمن څخه پیلېږي او د کندهار تر سپین بولدک پورې ځي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي رئیس یما شمس وویل چې هغوی د پېښور او کابل ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ په اړه له پاکستان سره خبرې کوي چې احتمال شته چې تخنیکي مطالعات به یې د 2018 کال تر نیمایي پورې پیل شي. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې پکښې د اورګاډي پټلۍ نه دي پراخې سوي او اوس مهال یوازې 15 کیلومتره پټلۍ له حیرتان څخه تر مزار شریف پورې تللې ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي په دې هیواد کې د هغه زرګونو ځوانانو هڅې ستایي چې د خپل هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره هڅې کوي او د ځوانانو لپاره د کار زمینې برابروي. د امریکا سفیر د سې شنبې په ورځ له غرمې وروسته د ځوانانو د سیلو په ناسته کې له هیواد څخه د ځینو ځوانانو وتل یوه ستونزه وګڼله، خو ژمنه یې وکړه چې د کارموندنې په برخه کې به له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاری په یوې ستونزې اوښتې، د امریکا متحده ایالات هڅې کوي چې د دې هیواد له وړو تولیدي شرکتونو سره مرستې وکړي څو افغان ځوانانو ته د کار زمینې برابرې شي. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي دا چې یو شمېر ځوانان له هیواده وځي دا ښه خبر نه دی، او دا چې په زرګونو نور ځوانان په هیواد کې دننه په کارونو بوخت دي او خلکو ته د کار زمینې برابروي د ستایلو وړ دي. مایکل میکنلی د سه شنبې په ورځ له غرمې وروسته د ځینو تولیدي شرکتونو د ستایلو په ناسته کې وویل د دې لپاره چې ځوانان کارونه ومومي له دغو شرکتونو سره به مرستې جاري وساتي.
Good news in Afghanistan.
په افغانستان کې د خوشحالي خبرونه شته او په آینده کې به هم وي. امریکا ستاسې د پراختیایي همکار په توګه ستاسې ستونزې مني او پر ستونزو ستاسې بری ستایي. امریکا ستاسې د بریالیتوب په لاره کې ستاسې ملاتړ کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو نړیوالې پراختیایي ادارې د آبادۍ په نامه د یوې پروژې له لارې تر اوسه له شاوخوا 1,40 تولیدي شرکتونو سره مرستې کړې دي. د دې ادارې او د وړو تولیدي شرکتونو په تفاهم نامو کې راغلي چې دغه شرکتونه باید هر کال لسګونه ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي. د دې شرکتونو مسؤلین وایي د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې مرستو د دوی پر چارو مثبت اغېز کړی دی. د دې شرکتونو له ډلې د یو شرکت مسؤلې ناهید وردک وویل د یو ویل د کار پیل راته د یو ابتکار په توګه و، خو د وسایلو له کموالي سره مخ وو. خو زه اوس د یو ایس ایډ د آبادۍ له پروژې څخه چې د کوچنیو او منځنیو پروژو ملاتړ کوي مننه کوم. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اکثره ځوانان د بیکارۍ له ستونزې ځورېږي، او همدغه لامل دی چې هر کال زرګونه ځوانان هڅې کوي چې د کار په نیت له غیر قانوني لارو څخه بهرنۍ هیوادونو ته لاړ شي. کارپوهان وایي کار کولی شي چې له یوې خوا د کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي او له بلې خوا په هیواد کې سوله او ثبات ټینګ کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي په دې ښار کې د سپیو او مړزانو جنګول یو ناوړه فرهنګ بولي او وایي چې دا عمل د دوی په سیمو کې د ځورونې سبب کیږي. په دې اړه مرزی احمد زی رپورټ لري.
که څه هم له تیرو کلونو راهیسې د افغانستان په ځینو سیمو کې د سپو او مړزانو جنګول په یو ډول دود بدل شوی، خو دغه کار ځینې انتقادونه هم له ځان سره لري. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي په ځینو مواردو کې د سپو او مړزانو جنګول د دواړو لورو ترمنځ د جنګ سبب کیږي. د کابل ښار دو تنو اوسېدونکو عبدالناصر او عبدالله د سې شمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه د سپي جنګول دي یا بدنه بازي ده یا کفتر بازي ده، ولې جنگی په ځای تعلیم نه کوي، ولې څنګه جنگی په ځای مثال خبره یو خ کار نه کوي، یو کاروبار نه کوي، دا هیڅ خ کار نه دی.
مونږ نظر دا حالات خو په دې وطن کې د پخوانه هم د جریان لري تر اوسه پورې دا یو ناوړه نامشروع عمل ده چې څنګه جنگی او بدن بازی چې دا یو ناوړه کار ده.
د کابل ښار اوسیدونکو له حکومتي مسؤلینو څخه غواړي سو دغه ناوړه سرګرمیو مخه ونیسي. بلخوا په کابل کې د حیواناتو یو شمېر دکانداران وایي چې باید په جنگولو کې سپو او مرزانو څخه کار ونه خیسل شي. نورالدین چې له وګدې مودې رئیس ډول ډول الوتونکو او سپی خرڅوي وایي چې اکثرا د سپو او مرزانو جنگول د خلکو په منځ کې وسلواله نښت رامنځته کوي.
بسیار جنگ شوه دغه بودنبازی
ډېر جنګونه شوي دي په دغه سل جنګیو او په هغه ځایونو کې چې مرزونه جنګېږي یو ګروپ یو طرف ته شي بل ګروپ بل طرف ته شي حتی پر یو بل باندې ټوپکونه او چړې راوباسي.
په عین حال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې له سپو او مرزانو څخه په جنګولو کې استفاده او یا د هغو په سر شرط یو غیر انساني عمل دی. د دغې ادارې د نړیوالو اړیکو د پالیسۍ د برخې مرستیال عبدالولي مدقیق د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حیوانات او الوتونکي باید هم د انسانانو په شان خوندي ژوند ولري.
خصوصا د چاپیریال نگانه دو مسلې مطرح دي. په دې کې موږ انسانان یو مکلفیت لرو چې دا وحشي ژوي هم زموږ په خوا کې باید د ژوند کولو حق ولري، او دې سره په خوا کې موږ یو منفي کلتور او فرهنګ راتلونکي نسل ته انتقالوو، خو یو ماشومان په غیر مستقیم شکل باندې تشویقوو.
د ناسمه ساتیرۍ څخه انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې اوس هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې ځینې خلک د پیسو، ځینې خلک د سپو او مرزانو په جنګولو بوخت دي او له دغه درکه عاید لاسته راوړي، خو عام خلک دغه عمل یو غیر انساني عمل بولي او د مخنیوي غوښتنه کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لس نیمې بجې شوې دي. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له ناجیه صاحب څخه اورو.
د کابل ښار د کاتیناو سیمې د دریم سړک په سیمه کې یو ښځه د نامعلومو وسله والو لخوا په ډزو وژل شوې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی هم پیښه تاییدوي او وایي چې د دوی د څیړنو ټیمونه سیمې ته تللي دي. د بدخشان چارواکي وایي چې لزګونو وسله والو طالبانو پر یمګان ولسوالۍ حمله کړې او له نن سهار راهیسې جګړه روانه ده. افغان ولسمشر د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دنده وځنډوله. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د افغانستان د برېښنا ستونزه هواره شي. د جرمني د هانور ښار پولیس وایي چارواکو د یوې بمي چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمني او هالند ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه ځنډولې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان د خپل ګوند تر بری وروسته یو ځلې بیا احمد داود اوغلو ته د صدر اعظم په توګه دنده ورکړه چې نوی حکومت جوړ کړي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې پرون یوې ځان وژونکې حملې کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. او چارواکو په بوسنیا کې درې بوسنیایي مسلمانان په دې شک نیولي چې د 1992 څخه تر 1995 کال پورې د بوسنیایي سرګنو په کورنۍ جګړه کې جنگي جرایم ترسره کړي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ری وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه د ګوډې اچار او د غراس کور کلی خبرېږي. خو له هغې مخکې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه درته یو ریپورت لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر وایي چې دوی له ایراني مقاماتو سره خبرې کړي چې په افغانستان په ایران کې به له افغان کډوالو سره ښه چلند کوي، خو په عین حال کې ریپورټونه راځي چې ایراني مقامات او په خاص توګه د هیواد امنیتي ځواکونه له افغانانو سره ډېر ناوړه چلند کوي. یو شمېر افغانان چې د ایران له لارې کډوالۍ د مخه کوي وایي چې د ایران پولیس باج ورڅخه اخلي، او دا په عمومي توګه هغه افغانان دي چې غیر قانوني اول ایران او بیا له هغه ځایه ترکیې ته ځي څو د سمندر له لارې اروپا ته تیر شي. دوی دا کوي چې ترکیې د تیرېدو لپاره د ایران پولیس او پوځیان ناوړه چلند ورسره کوي او مجبوروي چې پیسې ورکړي. شمیر کډوال له ازادي راډیو سره په مرکه کې شکایت کړی چې د ایران پوځیان حتی په ځینو مواردو کې کډوال افغانان په سوریه کې پر وسلوالو ډلو پلوري او جګړې ته استوي. فرشته جلال صاحب ریپورت لري.
نبی الله شل کلندې او په کابل کې د سوداګرۍ له مسلکي لیسې تر فارغېدو وروسته یې پریکړه وکړه چې اروپا ته ولاړ شي. دی وایي له خپلې کورنۍ او خپلوانو یې لږ تر لږه $15,000 پور کړل او د ایران له لارې اروپا ته حرکت وکړ. خو نبی الله شایي د دې سفر د خطرونو په اړه زیات فکر نه و کړی. د په مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته له رسیدو وروسته د هغه هیواد سرحدي پولیسو ونیو، یو اندازه پیسې چې پور کړې وې پولیسو ته یې وسپارلې، او بالاخره یې په ډېرو ستونزو ځان د ترکیې خاورې ته ورساوه. دای د سفر د ترخو شیبو پاړه وای
اولین خاطره تلخ منی بود که ما وقتی که به ایران رسیدم به نیمه شب
نیمه شپه ایران ته رسیدو او موږ ټول افغانان له موټره کښته کړو زموږ په وهلو ټکولو یې پیل وکړ یوه شپه یې وساتله او بیا یې اردوګاته چې د پوځیانو اډه ده ولېږدولو موږ یې افغانستان ته ستانه کړو زما په جیب کې 140,000 تومن و چې پولیسو ته مې ورکړل او ځان مې خلاص کړ د نبی الله په وینا هغه افغانان چې د ایران په خاوره کې ترکیې ته تیریږي شکنجه کیږي سپکاوی کیږي او حتی په ځینې مواردو کې ډزې ورباندې کیږي یو بل ځوان افغان فرهاد یو 20 کلن دی او په کابل کې د اریانا په نوم د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل دی دی هم له کابله د اروپا په هیله روان شوی وم خو وایي چې په ایران کې د ناوړه وضعیت له امله بیرته ستنېدو ته مجبور سوم دی اوس د کابل ښار په څلورم میکرویانو کې د خپلې کورنۍ سره اوسي خو وایي د هغو ترخو شیبو یادونه لا هم کوي چې په ایران کې پرې تېرې شوې دي فرهاد وایي چې له زرګونو کسانو سره د ایران په یوه کمپ کې اچول شوی و دی وایي پر افغانانو یې شاقه کارونه کول خپله کارګران یې حتی له کاره سپمول او پر افغانانو به یې تشنابونه پاکول په قانونو کې یې کار کولو ته مجبوره کول ملګري ملتونه هر افغان کډوال ته چې په ایران کې پروت وي د میاشتې $300 ورکوي خو هغوی به یو موټ وریجې 2 تنو ته ورکولې د ایران ساتونکو به نیمه وچه مړۍ په 2 تنو ویشله نږدې و چې ځینې خلک له لوږې مړه سي د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزیر سید عالمی بلخی وایي چې له افغان کډوالو سره په ایران کې د ناوړه چلند رپورټونه ورته رسیدلي او دا مسله یې له ایراني چارواکو سره هم مطرح کړې ده موږ د قانون له مخې دا مسله له ایراني لوري سره مطرح کولای شو خو په دې کې مداخله کول زموږ پر توان لوړه خبره ده یو بل افغان علیشا یعقوبی وایي چې د ایران له خاورې ترکیې ته د تیریدو په تمه ایران ته تللی و او څونه د ایرانی پوځیانو په ولکه کې پاتې شوی دی یعقوبی نیویارک ټایمز ته ویلي ایرانی چارواکو به زندانیانو ته ویل چې که چیرې افغانستان ته ستانه نه شئ سوریه ته به ولېږدول سئ څو د سوریه د حکومت په ملاتړ جنګ وکړئ فرهاد د ویلو لپاره تر دې زیاتې خبرې لري کله چې کډوال د پولیسو لاس ته ورشي په موټرو کې اچوي او د سوریې پولې ته یې لېږدوي هلته په سوریه کې خلکو ته وایي چې دا کسان یې د جنګ لپاره وروستي حتی دې خلکو ته د خبرو کولو اجازه نه ورکول کیږي که څوک ږغ پورته کړي وهل او ټکول کیږي حتی ډزې ورباندې کیږي د آزادې اروپا راډیو د ایراني برخې خبریال فارین اسمي وایي که څه هم د سوریې جګړې ته د افغانانو د جبري استونې رپورټونه وخت نا وخت په مطبوعاتو کې خپرېږي خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت هیڅکله دا معلومات نه دي تایید کړي آسمی وای
مرزیه افخم سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران بوده که
در بهرنیو چارو وزارت مخکنی ویاندی مرزیه افخم تیر کال په میزان کې په دیاره د وال ستریت جورنال رسپانی رپورت رد کرد او ویل چې ایران افغان کډوال سوریه ته ناستوي او دا ادعای بی اساسه ګڼلې وه د ایران چاپ مهر رسپانی ویلی کچری افغان کډوال غواړي چې د ایران لاري ترکیه ته ولاړ شي او د ایرانی پولیسو دستور لپامه وغورځوي پولیس ډزې ورباندې کولای سي تر اوسه په دې اړه دقیق ارقام نشته چې څومره افغانان د ایران له خاورې اروپایي هیوادونو ته اوښتي دي خو میرمن اسمی د ایرانی مطبوعاتو په حواله وایي
روزنامه شهروند چاپ تهران در 28 مرداد تابستون امسال
روان دوبی د تهران چاپ شهروند رسپانی وویل چې د ایران په شمال لویدیځو پولو کې سلطنه غریقانی کډوال نیول شوی چې زیاتې افغانانو او غوښتل چې له ختیځ لوري ایران ته داخل شي او په غربي سیمو کې پر پوله ترکیه ته واوړي د رادیو فردا په حواله د ایران د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال تیرونی ویلي چې هر کال 15,000 افغانان کډوال په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول کیږي د ایران د کورنیو چارو وزارت ویاند حسین علي اميري د زرګونو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو خبر هم ورکړی دی
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه اوردونکو سلامونه ومني لمشنه به مو ارو مرو دا دوا وريدي وی چې وای خدای دې لور او بو ساته کتام اور او به ډیر استنجال کوي او شتونه ضروری دی خو د دوړو د کارول په وخت لګ بي غوري هم د انسان ژوند اخستلې شي په اوسري خبرونه کې مو لږ کسانو سره خبرې کړي چې اور سوځیدلی د چوالي او څډول لس سوځیدلو کسانو او د استقلال روختون له مسولو کسانو یاورو
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
ګرانو دوستانو، تیر کال د استقلال د روختون مسؤول کسان ویل چې دوی ته هر ورځ لس تر دولسو هغه کسان وروستل کیږي چې د اور بلولو په بېلابېلو وسایلو سوځېدلي، خو سږ کال د سوځېدلو کسانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. اوس په هره ورځ کې شل تر دېرشو پورې سوځېدلي کسان روغتون ته مراجعه کوي. دوی علت بې کیفیته د سون توکي، ګازي ډبې، ګازي بخارۍ او تر ټولو زیات د کورنیو بېغوري چې له خپل ژوند سره یې کوي یادوي. د بګرام اوسیدونکی آجی اجمل او د کابل اوسیدونکی میرویس وایي چې هوا ورځ تر بل سړیږي، نو د سون موادو او هغو وسیلو ته چې خونې تودوي ضرورت دی. خو دوی د لږ بې پروایۍ له وجې د دې پر ځای چې کوټې ګرمې کړي ځانونه یې سوځولي. هغوی د سوي او سون درد له بل هیڅ درد سره نشي پرتله کولی.
یو وخت کې ګورم چې مخم سوځللی او ځان مې هم سوځللی دی. ټول دردونه دي خو سوختګي دې نه وي. سوخت ډېر باچه یې، هر رقم عملیات مې لیدلی، ټکار مې لیدلی، دا پیښه مې مرمۍ خوړلې ده، هر شی مې کړ، د غونو درد مو نه دی لیدلی چې سوخت مې ولیدم. خو هر مسلمان ته زه دغه وایم چې له ګاز سره، له تېلي بخاریو سره، له پیترولو سره، له سمواد سره، دغه نام رقم چې ور ده باید سړی احتیاطي وکړي. دغسې به پرتې په شبخانو کې هغه تنو په دوی تیریږي چې د دغه غاز فورمان پکې.
سرتهم وبن تو دول او داسه ده هغه غاز کې غاز کمو بلم خلاص کړ.
غاز
وو بل شو هغه دا ټول خلاص سو، ټول لمبا ورسله دې باندې وس خلاصونه پښې ملا مې سره درد ډېر زیات کوم.
دا چې څه ډول سوځېدل ډېر خطرناک دي او د مرګ لامل کېږي، د استقلال په روغتون کې مونږ له ډاکټرانو نه پوښتلي چې د سوځېدلو کسانو درملنه کوي. هغوی د انسان سوځېدل په درېو درجو ویشي. لومړی او دوهمه درجه سوځېدل د درملنې وړ دي، خو د درېمې درجې د روغېدلو امکان لږ وي. ولس کلن نیم وایي چې له سوځېدلو یې ډېر وخت تیر شوی، خو اوس هم چې ګرځي له زخمونو یې وینې راځي.
د پیتروډو بشکه ګرمه شوله، د تینو هغه ور واخیستله، ما مې مور تېر کش کوله، مور مې ته بش شوله. زه اوس په ساعت چې وسوځېدم داسې درد مې کو چې شپږ اووه ګولۍ مې وخوړې، درد مې ایله فکرار شو. چرکت وکم داسې بیخي وینه او درې نه، داسې د زخمو نه د پښو نه مې وینه.
په دې وروستیو کې اکثره کسان د خونو د ګرمولو لپاره له ګاز نه کار اخلي، خو که لږ بېغوري وشي ممکن هغه کس هم د غزنی ولایت د اوسیدونکي شیخ محمد په سرنوشت واوړي.
پنج کیلو ګاز خالی کما دا را سره وی سم ته وظیفې کې ډکه کوم کور ته راوړم. ګاز مې خالی کو بوی ته خلای مې ورته وو. خو اوس د لاسونو مې داسې سوخت کوي او مخ مې سوخت کوي. کریم دې غاخو یې راوخت سو، هغه پې باندې په مخ باندې مې ووهه. ډاکټر ویل وایي کریم به دې نه پې باندې وهلو، دا وستا ته وایي مشکلات پېښوي. د ما چې د آینده زندګي یې چې د لبې له څنګه سره به تېر نه شم، دا درس زما.
په سړه هوا کې په مارکیټونو کې هم د دوکانونو د تودولو په وخت د سوځېدلو بدې پېښې رامنځته کېږي. د پکتیا اوسیدونکی بشیر د بخارۍ په تیلو سوځېدلی.
بخارۍ څه مازیګر بخارۍ ته نو ناست وو، بل ملګری راغی، بیا پیترول ګیلانې بخارۍ ته اړو. هغسې ګیلانې هغه ته جګه بخارۍ ته نغان یو دمې لمبه ووایي. هماسې ځان تر بچو او د لاسونه او د غاړه مې وسوځېدلې کمه تقریبا یو پنځلس شپاړس ورځې خو ډېر درد یې کوو.
په لرې پرتو سیمو کې د ډېرو خلکو اقتصاد کمزوری دی، نو ځکه د کورنۍ ټول غړي په یوه خونه کې اوسیږي. بیا چې کله په بخاري کې اور بل کړي نو دیک هم هماغلته کوي. د استقلال په روغتون کې د دوو هغو مېرمنو خبرې اورو چې یوه یې خپله د دیک بخار د چاودنې له وجې سوځېدلې او بله د خپلې لور کیسه کوي.
خاله مې دیک بخار باندې کړی وو، یوه سر واز وو. چې کله مې راده خطا کړو پل مې په سر ورکېښو، ما غوښتل چې ټایټ یې کړم. یو وارې مې ټایټ کړه، دوه وارې، درېیم وار مې چې ټایټ کړه د دیک بخار بچارو کاستی و سوځېده. درد مې دومره درد درلود چې هېڅ تحمل کولی مې نه شوای. څلور پنځه نفر زه نیولی وم چې وینې زه مې د زخمو ته لاس ور وانه چوم. پښه مې سوځېدلې ده، لاس مې سوځېدلی، سینه می سازیدلی نور مخو می آلت تکوری ستونه می تکوری دادی بگادی بوشه پیچکاره را تکره و آقا دست ده چیزا سین می ترو سکم دیست ده همول که لینه شموس می دادی زرم بدی که دخواراک نمیوانی مارست دادی زستی پاتی که کب دوم را خبه ایم چین خبل مخت آینه که نشم کته آینه که چی گرم جلا رازی دوم را خبه که کب درس دواش تا خود سوخ دوا دست دوانش تا چوینه ده تا درد بکرار کن سر طول تا دواهیم چی لری کرزی کوره دور نه دی بخار نه دی گاز نه دی هر چی نه لری کرزی کنیال بم دستی وی چی بخی
بخار و کردیم به بخاری در میشهیم در تپلک دیاد شما رو تایی مرویست در گاز منو مرکیم من به گاز با نیچکی خود دیدی در چطل هست همین گاز گلا و دیدی بخار رو تاییم در مخیر رو در تنی رو نسی و در دوال لاسنه بخار رو من تیگ بخار رو دید خدای کچه ورطا او بوری سم سترا دید بخار رو لاس که نات شوی او های دو پراکی شوی سی در تین جلوی و بونه و در غنم سیلم دخشتا در ما لوسه یه دیدی بلا بسل معنان خدای دید سیال نموساد
پروختون که داسی کسان هم ولیدل چه خپلای دی جان لپار ایچ هم نشوی کولی. ده کابل اوسیدون که حکیم بوایی چه ده وروری ده بدن دیره برخص وزیدلی نوزکه ورسر بستر دی.
چه تا پاکور کم چه لگاز سوک استفاده که یا لپیترول سوک استفاده که یا مغا می داغا اوسیز وقت پیدا که مغا طول زلی رکو. مغا لرگوی و اغای شانه نر استفاده و که لگاز ننو. ولی سی گازم تقلیدی در تیلیم تقلیدی در ده غالات نفقا یخ که ده مکتزی بیخی ده سرگردانی زیاده ده. کنه ده می ورور ده شکر ده مستری و ده یا زور سر دلته هم. نمی ورور تر پریگدم یا نرا بارده من ده جیتی زگر کن که ایک. اخپلم پتنگ ده. اوز ده اخپل اوسوایی سی. یخ می کابل ده نور بخاری زنه لگوم بیخی پا دکان که. تمام نو یو سب خپلم بیتیات ده. یو شای وینو پیست فایده اینا پیگو تا خوشحالی گو سواله ده کشه. که وارو ماشومان دی اوز اکثر خلق سیزی اینم وارو ماشومان سوک پچای سیوی دی سوک دی وارد نزده که دو سر سیوی دی. نو تا غایوانان و ساتن نو دا شایان خوب باید خپلم دوزه دا کورو کسی دا سوک مشران دی آغا دی دومرن فکر رو کی چه دا شای خطرناک دا وارو پچه پیگی. دا شکر دا غرف زلمای مو خوبی هم چند دوام سوازی دا اندارک کنتکنه دیتا خو مگم دیر واری وای نکرد. سه سار زخپل کار تا بی مازگر رازش پا مکا و که دکان که بیجای ما گرده. خبر تا اقواد اونه نیده خواهد جوانی پا دوران که اون دقیجی تراور رسیده نو. خدای خیر پیخ که اون طول مریضان تا دخلای شفتا ور کی.
ډاکټر هدایت الله چې د استقلال پروختون کې د سوځیدلو کسانو درملنه کوي وایي چې د ژمي په موسم کې د سوځیدلو کسانو شمیر زکه زیاتیږي چې هم خلک پرته له دې چې د یو شي خطر ته وګوري د خونو د تودولو لپاره یې کاروي هغه دا مني چې د افغانستان ډیر کسان بې وسلې دي د کوټو د ګرمولو لپاره مناسبې وسیلې نه لري خو تر ډیره حده بې پروا هم دي له هغه سره مو مرکه کړي ورته غوږ بشو
په یو کوټه کې تقریبا بسه فامیل ژوند کوي نهه کسه لس کسه پنځه کسه او دغه سوځېدل چې واقع کېږي اکثرا بسه فامیل سوځي چې هلته موږ کتلوي توګه باندې بسه کورنۍ هم مراجعه کوي سوځېدلي اکثر وخت ګاز لیکي دوی نه متوجه کېږي چې دوی وخت په وخت خپل د ګاز ډبې چک کړي پایپونه چک کړي بخاریګانې خپل چک کړي ډېری مریضان له ولایتو نه مراجعه کوي چې هلته د سطح د تعلیم هم کمه ده طریقه د استفادې د ګاز باندې صحیح نه دي په بېپروایي ډېری سهولتونه د ژوند کم دي
دلته اکثر مېرمنې وي چې دوی مخونه سوځېدلې او تشویش همدا اوس د لکې به ورکې سي کنه تاسو څه وایي دغه د سوختګي د لکو د ورکولو لپاره کوم څه لرئ
و دلته مختلف دواګان موږ کوو هغه مریضان چې مخونه سوځېدلې دي خوشبختانه اکثر مخونه درجه دو دي پاسانه تفاوت لري نسبت نور برخود بدن څخه د نور بدن لپاره موږ فلمازین څخه استفاده کوو او د مخ لپاره پولیفاکس ملهم څخه استفاده کوو چې دا نتیجه ورکړي او لکه نه پرېږدي
که در تراوری چیل امده سوختگی نبیه مرسی بی؟
فیصدی چی دیره و سی اکثر اند وقت فوتی لرو دست مریضانم را غلی چی سل فیصد سوی دی دست مریضان را غلی چی نوی فیصد سوی دی
زی کسان کورونای در مایل نکی به سوختگی بانی مثلا کچه رو بیگی دی سر تومر مخصوی ای؟
دیر مخصوی ای سندر نای صفاده که مریضان کچالو څخه استفاده کوي حتی یو مریض موږ ته راوړی وو چې خاورو سره یې پچې ګډې کړې وې چې دا بیا خپله زمینه د انتان مسی دی مریض مرګ طرف ته بیږي یو وظیفه د جلد چې ده دفاعي ده چې بدن د میکروبونو څخه د صدماتو څخه ساتي په سوختګي کې جلد له منځه ځي نو دلته زمینه یا تهاجم د میکروبونو ډیریږي دغه سندر چې دی وحی یا دغه کچالو چې دی وحی په ناسمه توګه وحی دا تعقیم شوی نه دی دا خپله ملوث دی په میکروب نو دی په قضی توګه یا عمدی توګه دغه میکروب اخلي جرحې ته داخلي بدن ته داخلي کله چې دا داخل سه جرحې ته د سیستم وینې ته داخليږي کله چې سیستم د وینې ته داخل سه د مریض منتن کیږي تبه پیدا کوي مریض مري نو دا ډېر یو ناسم کار دی چې دی باید ونه کړي
درن اوردونکو په خبرونه کې روښانه شوې په کوم اندازه چې د کوټو ګرمول ضرور دي لاغه نه زیات د لازم ده چې د هر تودونکو وسیلې له کارولو سره ډېر احتیاط وشي د لک بغوري په صورت کې هم د سوځیدلو بدې پیښې رامنځته کیدلی شي چې بیا پرته له پښیمانۍ نه بلیچ پلس نه راځي
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوګوریتونکو سلام وای یوې 15 کلنې هیوادوالی اروپا ته رسیدو سره اندا ټینګار کوو چې سیخه می سویډان ته بوزي او له سویډان پرته بل چیرته نو سیګم چې سل کلن مو دومره شوق یاندې نن لس کلن او شل کلن سګیلا او یادا چې وای سړی ډیر زوړ شي نو بیرته د ماشومتوب خاطه میلان پیدا کوي نو کدا سیوی هم مزاړه او هم ماشومان د خارج شوق یاندې دلته یوازې کاروباریان خوشاله دي حقوق چې د ډالرو کاروبار لري او په ډالرو یې ګټي ډالرو ټول لیوانیان کړی دي د خبرونه په پایل کې یو نوای را رسیدلې خبر واوري
پام وکړې هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسید د شپې له خوا ارګ ته ورغلي سړکونه د لاسي کراچیو زریدار قول اردو ساتي در په در آژانس خبر را کوي چې د لاسي کراچۍ زریدار قول اردو خپل مختلف کنډکونه ارګ ته د ورغلیو څلور لارو په څلور واړه سړکونو کې ځای پر ځای کوي او په دې ډول تر سهار د ارګ امنیت په ډاډمن ډول تامینېږي خبر زیاتوي چې د کراچیو کنډکونه د پل محمود خان څلور لارې د پل باغ عمومي سیمه د افغانانو او فروشګاه سړکونه د پل خشتي سیمه او مراد خانی تر خپل امنیتي پوښښ لاندې راولي او د شپې لخوا موظف و امنیتي مسؤلینو ته د خوب او دمې چانس برابروي د لاسي کراچیو دغه زریدار قوه هر ماسخوتن تر سهاره په ښه ډول خپله دنده ترسره کوي او سهار وختي امنیتي موظف کسان لاسي کراچۍ خپلو اصلي ځایونو ته لیږدوي چې د ورځې خاوندان ورباندې کچالو پیاز میوې او نور شیان وپلوري د امنیتي چارو کارپوهان باور لري چې کله لاسي کراچیو څخه همدغه ډول د ښار د نورو برخو امنیت لپاره هم کار واخیستل شي نو هیڅ ډول امنیتي پیښه به رامنځته نه شي او د شپې لخوا معذف امنیتي پیرهداران او ګزمه کوونکي به هم آرام خپل خوب کوي دوی وایي چې آفرین په هغه چا چې دغه ډول ابتکار یې کړی دی
له بهر راغلی خپل ته حاصل د سړی سوداوی له همدغه سی یو کیسې مخبرو
زه سړی ځان تیار کړ بیا بخپوی
ولی بخپکیږي
څل نه زی جای خو نه درغلی خود به خپه کیږي
چې هغه د ورته کرایه خو پیدا کوم څه پیاده خو نشم ورتلی
وی دا دوه ورځې پسې ګرځې تا لا د کرایه پیسې نه دی پیدا کړي
خزه داسې وخت شو چې اوس والله که څوک چاته ټانګم پور ورکوي
زه یو څوک پیدا کی دی وی ورځې په مخه تیر نه وغواړه کلونه خو نه پی تیروي د کاکا زوی دی راغلی چې زر ډالر هم درکړي چیرته ځي؟
ته ریښتیا وایې، خو که اوس څوک په دغه خبره پوه شي.
دادا ته مې ورشه، کرایه خو به درکړي، اشر ته خو دې هر وخت غواړي.
وار به شم، خو ګمان نه کوم چې راوی کی.
ستړی مشی، څنګه شو؟ درې کړې که نه؟
او رای کړې خو له نووتلو سره.
ولې؟
بیا پوښتنه هم کوي چې ولې تا دې تر اوسه هم دادا ونه پېژنده چې سپږه وژنې او ریچه یې مزد اخلي.
ځه ورکه وایې، ته خو ټول عمر د مالا دادا نه شکایت کوي، عادت دې سوی، ولې څه کړي دي؟
نور به نو څه کوي، لومړی یې دوه بامه راباندې کاګل کړل، بیا یې سل افغانۍ راکړې او راته ویې ویل چې له خاره راتلې یوه جوړه کلاو شي او یو دولا پټو به راته راوړي، پیسې دې که راباندې واوختې بیا به یې درکړم.
ځه خدای دې په جنت کې چې هغه اړه دې وچلوله، ته لا خوشحاله هم نه یې. ځه خوځېږه چې ناوخته کېږي در باندې.
او به خوځېږم، خو دا ووایه چې څه شی دې ورته برابر کړي دي او که نه.
هو برابر کړي مې دي، دغه مخکې شیان چې دې ایښي دي دغه ټول دي.
دا ټیم نه څه شی دی؟
ټیم کې مې د چرګې هګۍ ایښي دي، ما ویل چې ماتې نه شي. په دغه پلاستیکي خلطه کې مې د چکې خلطه ایښې ده، او په دغه بوجۍ کې مې وچه شفتله، سینځلې، د غوا کورت، د غنمو نینې ورغستلې، او هغه تا چې له چا راوړي و لیکشاد دي.
دا څومره ډېر شیان دي ایښې دي، دا به څنګه وړم؟
ما ویل د ښار خلک دي، د کلي شیانو ته هسې سودا وي.
ښځې دومره شیان نشم وړلی، لږ یې کم که.
ته خو خدای ملامتی پیدا کړی یې، که نه دغه شیان خو زه هم وړی شم. شرم دی چې خالي لاس ورننوځې، بیا خو یې خوشې نه ور وړې، ډالر درکوي.
زړه دې نه راباندې خوږېږي نو، زه ور به وړم.
ګوره چې راتلې سودا دې یېره نه شي، له کوره دې جومات جوړ سوی، هېڅ هم نه دې پاته.
ښه، ته اوس دعا کوه چې پیسې راکړي، که نه د دادا سلګوندې هم راباندې تاوان دی.
درکوي یې، دغومره به هم وږی نه وي، خو چې د ما جامې دې یېره نه شي، چې ښې ښایسته لمنداره راته راوړې.
ښه، را به یې وړم، د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
ښه د کاکا زویه، نور ووایه.
بس نو څه به ووایو، ته د خارج کیسې وکړه چې سات نو ورته تیر شي.
د خارج کیسې ما پسې ګرځه د کاکا زویه، دا ووایه چې دا جامې دي ولې دومره زړې شوې دي؟ په دې زمانه کې دي دومره زړې جامې اغوستې دي؟
وما د کاکا زو، که رښتیا درته ووایم نو کمبغله یم، که نه رښتیا هم زړې شوې دي.
نن به خامخا واخلی، بدی ښکاري.
او نن یې له خیره سره اخلم.
او دوه درې جوړه یو ځای واخله چې بیا ژر نه زړېږي.
ښه، اخلم یې. د کاکا زو، که د اجازه وي زه به لاړ شم چې په کور کې څوک نشته.
ښه، نو چې نه پاتې کېږي لاړ شه. پاڼې
څه دې ویل؟
هو، تو خو مې د کاکا زوی ته هغه یخن قاق او ګل سیب دسمال راوړه. د کاکا زویه، د تاسو خو ډېر شایق و، خو زه چې راتلم نو په بیړه کې وم، هېڅ څه مې نه دي راوړی.
دغه دی وای،
ته راکه د کاکا زویه، دغه یخن قاق مې تا ته راوړی. د غاړې نمبر دې نه و راسره، که لوی یا وړوکی و بدل یې کړه، او دغه ګل سیب دسمال به دې مېرمنې ته ورکړي. که ژر لاړم نه نو خامخامه مو پوښتنه وکړم. خو ګوره، که د هغه سینځلې کورت او نینې لږ نورې هم راولېږلی خو خوشحاله بسم، بهر ته یې راسره وړم.
د کاکا زو، خفه کېږي به نه، هغه نور شیان مې هم چې راوړي دي د هغو پیسې به هم راکړي، او چې نور هم څومره غواړي د دې پیسې هم راکړه، که نه د دادا سلګون راباندې پاتې کېږي او بیا مې په کراره نه پرېږدي.
دا څه وایې، دا څه وایې، دا هر څه سوغات نه و؟
وا، خو هر څه د تا یې خنقاق او ګل سیب دسمال خراب کړ.
او دا هم یه ورزشی خبر. د ورزش عالی مدیریت خبر را کوي چې په هیواد کې د سرتسري خوشحالۍ د تامین او دایمي سولې د ټینګتیا په خاطر نوموړی مدیریت د هیواد د تکړه ټیمونو لخوا د نوآباد په میدانی کې یو لړ مسابقې په لاره اچوي. هغه ټیمونه چې په دغو مسابقو کې برخه لري په لاندې ډول دي: د لوی کمر د لیوانو ټیم د دشت سلسلې د کارغانو د ټیم په مقابل کې، د آلوباغ د ګیدړو ټیم، د انارباغ د سویانو د ټیم په وړاندې، د زراباد د شغالانو ټیم، د چوراباد د تمساګانو د ټیم په وړاندې، د کو کوتل د چونګکو ټیم د دشتې د څرمکۍ د ټیم په مقابل کې، د زړو کوڅو د کشپانو ټیم د نوي کر د کربوړو د ټیم په وړاندې، او د پخواني چمن د ملخانو ټیم د لویو ویالې د بتو د ټیم په مقابل کې. شوقیان کولی شي هره ورځ پرته له ټکټه د کسو او ټیلما ټیلا دغه په زړه پورې لوبې د نوآباد په میدانی کې وګوري او خوند ترې واخلي. خو د پوزبندونو راوړل او اچول د ننداره کوونکو خپل مسؤلیت دی، ځکه دوړې به زیاتې وي او لیدل به یې پرته له پوزبندونو ګران وي. غښتلي اوسئ.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، سپوږمۍ او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.